د سهار لاس په چشوې احمد شبریم د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. تر خبرونو وروسته به واورئ چې د افغانستان ولسمشر هیله من دی چې د یوې اونۍ په ترڅ کې به یو شمېر هیوادونه له افغانستان سره په امنیتي برخه کې د مرستو ژمنې وکړي. خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په قزاقستان کې وویل افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصاد راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان اف کیمبل په کندوز کې د بیسرحده ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حملې په اړه تحقیقاتو پایلې څېړي او د پاریس ښار په لمن کې پر یو کور تر عملیات وروسته دریم موندل شوی جسد هویت څرګند شو. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په قزاقستان کې ویلي چې افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونی او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. ښاغلی غنی پرون د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د نظربایف پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې ویل چې منځنۍ اسیا د ترانزیت او تجارت په برخه کې له افغانستان سره خپلې همکارۍ پراخولی شي. ښاغلی غنی وایي افغانستان د جنوبي او مرکزي اسیا د یو ځای کولو تر ټولو ښه لار ده. موږ له قرغیزستانه، تاجکستان، افغانستان او پاکستان ته د برېښنا د لېږدولو پر پروژو غور کوو. له ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان او پاکستان ته د برېښنا پر لېږدولو هم غور کېږي. د ګاز پایپ لاینونه به چې په راتلونکو لسو کلونو کې پلان جوړ شوی، د راتلونکو دوو پیړیو لپاره زموږ پر لارو، اړیکو او نورو چارو اغېزې وکړي. افغان ولسمشر چې په یو رسمي سفر قزاقستان ته تللی و په دریو بېلابېلو برخو کې اقتصادي او سیاسي تړونونه له قزاقي چارواکو سره لاسلیک کړل. ښاغلی غني پرون شپه بیرته هیواد ته راستون شو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان اف کیمبل په کندوز کې د بیسرحده ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حملې په اړه تحقیقاتو پایلې څېړي. د امریکا دفاع وزارت به وروسته د دې څېړنو پر اساس یو رپورټ د خلکو لپاره هم خپور کړي، خو دقیقه نیټه یې لا نه ده څرګنده شوې. د امریکا دفاع وزارت پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا رپورټ به د جنرال کیمبل تر تایید وروسته د امریکا د پوځ مرکزي قمندې ته واستول شي. د اکتوبر په 3مه په کندوز کې د بیسرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې د روغتون 12 کارکوونکي او 10 ناروغان نو وجل شول چې درې ماشومان هم پکې او په دې حمله کې ودرشتنه ټپیان شول. د بدخشان یمګان ولسوالۍ ته تازه کماندو ځواکونه رسیدلي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې که هوا ښه وي امنیتي ځواکونه ښایي په لږ وخت کې د ولسوالۍ بیرته ونیسي. بیدار څرګنده کړه چې په سیمه کې نښتې روانې دي او دواړو خواوو ته تلفات رسیدلي دي. خبلی بیداروی په عملیاتو کې ودرش وسلوال طالبان مړه او زخمیان شوي دي. یولس بهرني وسلوال وژل شوي. په عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو یولس غړي وژل شوي او زخمیان دي. جګړه د شمګان سیمې ته رسېدلې ده. د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو ځواکونه رسېدلي او که هوا ښه وه د ملیور د هغه کمانډو اسکر به چې په لاره دي هم سیمې ته ورسېږي. د بدخشان پر یمګان ولسوالۍ چې ستراتیژیک اهمیت لري له څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او حکومتي قواوو شدیده جګړه روانه ده. د ولسوالۍ د یو ځل مخکې هم پر روان کال کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 80 پوله، د انګلستان یو پاوند 1.2 افغانۍ، د سعودي ریال 3 افغانۍ، د امارات یو درهم 3 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداری 633 افغانۍ. بیا هم خرغلی. د پاریس ښار په لمن کې پر یو کور تر عملیاتو وروسته دریم موندل شوی جسد هویت څرګند شو. د پاریس سرنوالانو پرون تایید کړ چې د حسنه آیت ابوالحسن په نوم د دې ښځې جسد تېره شپه د پاریس ښار په څنډه کې د سن ډینیس په سیمه کې موندل شوی. د فرانسې پولیسو تېره چهارشنبه په دې سیمه کې پر یو کور عملیات وکړل. داسې ګڼل کېږي چې حسنه آیت ابوالحسن په پاریس کې د وروستیو تروریستي حملو د مشکوک اصلي تره عبدالحمید اباود د کورنۍ غړی وه. اباود د داعش غړی و او په دې عملیاتو کې وژل شوی دی. په پاریس کې په وروستیو تروریستي حملو کې 199 تنه وژل شوي او تر درینیم سو زیات ټپیان دي. د مالی ولسمشر ویل وروسته تر دې چې مسلمانو وسلوالو پر یو هوټل په مرکز بماکو کې برید وکړ او په لسګونو کسانې برمته کړل، یو ویشتنه ووژل شول. په وژل شویو کې دوه برید کوونکي وسلوال دي. د مالی ولسمشر ابراهیم ابوبکر کتا تېر ورځ په تلویزیوني وینا کې د رادیسن بلو پر هوټل د برید د پای ته رسېدو د عملیاتو ترڅنګ په هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړ. تر سلو ډېر کسان تېر ورځ په رادیسن بلو هوټل کې یوې تروریستي ډلې برمته کړل چې بیا وروسته ټول خوشې شول. د دې حملې مسؤلیت یوې تروریستي ډلې په غاړه اخیستی چې مشري د القاعده شبکې او پخوانی قمندان کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر راز اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې له لورې هغه پریکړه لیک په غوڅ اکثریت تصویب کړ چې له هیوادونو پکې غوښتنه شوې ده چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له ټولو ضروري امکاناتو کار واخلي. په دې پریکړه لیک کې همداراز غوښتل شوي چې هیوادونه دې د داعش او نورو افراطي ډلو د بریدونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي. دا پریکړه لیک تېره ورځ د امنیت شورا 15 غړي یوه اونۍ وروسته تر دې تصویب کړ چې برید کوونکو په پاریس کې 130 تنه ووژل او 350 ټپیان کړل. داعش د دې حملو مسؤلیت مند. د ارمنستان په پلازمینې یروان کې لږ تر لږه 2000 مظاهره چان پرون د حکومت له لورې په قانون کې له اصلاحاتو سره د مخالفت لپاره لارو کوڅو ته ووتل. مظاهره چان وویل حکومتي مشران په ارمنستان کې د خپلې واکمنۍ د ساتلو لپاره په قانون کې بدلونونه راولي. دوی وایي په قانون کې د اصلاحاتو پر اساس به د ولسمشر واک کم او د صدر اعظم صلاحیتونه زیات شي. په یروان کې پرونۍ مظاهرې د اپوزیسیون ګوند د ارمنستان نېشنل کانګرس او د هرتیج ګوندونو تنظیم کړې وه. د ارمنستان پارلمان د اکتوبر په پیل کې پریکړه وکړه چې په دې هېواد کې د پارلماني جمهوریت د رامنځته کولو لپاره په قانون که پر ضروری بدلونونو باید ټول پښتنه وشي. او د بغداد په جنوب کې د شیعه او پر یو جمعه د دوو بمی حملو له امله لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. چارواکي وایي د یوسفیا په سیمه کې د جمعه تر څنګ یو بم هغه وخت وچاودید چې لمونځ کوونکي تیررست د جمعې له لمانځه وتل. بیا چې کله امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل یو ځان وژونکی حمله وشوه. تر اوسه چا د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی، خو سني افراطیان لکه داعش ورته حملې کوي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرشن بي په ټول افغانستان کې اوري.
Until last week, we had 31 nations recommitted to standing with us. And hopefully by the end of
افغان ولسمشر په قزاقستان کې وویل د هغو هیوادو شمیر به د یوې اونۍ په ترڅ کې 24 ته ورسیږي چې له افغانستان سره د امنیت په برخه کې د مرستو ژمنې کوي. په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې اجرایي رئیس افریقا ته روان دی. په نړیوالو موضوعاتو کې به د امریکایي چارواکو په وینا واوري چې داعش امریکا ته د اوس لپاره ګواښ نه دی. او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې متخصص ډاکټر پر مغزي سکتې شغیدلی.
هر کله چې مریض د خولې کوږوالی ورته پیدا سو یا یو لاس لږ کرختي پیدا کله او یا یو طرف مطلق فلج سو، نو دغه یو حالت د سکته دی مقصیده.
ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان چې په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوې پدیده ده د ټولې جنوبي آسیا په ستونزه د بدلېدو په حال کې دي او فعالیتونه یې د بنګلادیش په ګډون نورو هیوادونو ته په خپرېدو دي. ولسمشر غنی پرون د استانې په نصربایف پوهنتون کې محصلانو ته وینا وکړه. د پخپله وینا کې دا هم وویل چې افغانان له تروریزم سره په مبارزه کې هره ورځ قرباني ورکوي او په دې هیواد کې د تروریزم د قربانیانو شمیر خواشینوونکی دی، خو دا د افغانانو کورنۍ مسله نه ده بلکه سیمه ای سرخ لري. د ولسمشر غنی د خبرو نور جزئیات د فرشتې جلال زی پورا پور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون پاستانه کې وویل چې په افغانستان کې د چین، روسیې، ازبکستان، د سعودي عربستان، د قزاقستان، د شمالي افریقا د هیوادونو، پاکستان او نورو سیمو وسلوال جنگیږي. نو روان تشدد او افراطیت د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده.
طالبان آر ان بوث ان افغان ان پاکستان.
طالبان په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوې مسأله و، خو اوس د جنوبي آسیا پر مسأله د بدلېدو په حال کې ده چې بنګلاديش او نورو سیمو ته هم خپرېږي. طالبان څومره ملاتړ لري؟ پرېږده چې هغوی په انتخاباتو کې برخه واخلي، افغانان انتخاب وکړي. که د افغانستان خلکو رایه ورکړه، زه به هم په خوشحالۍ خپل قدرت ورته پرېږدم. خو که په کندوز کې د دوی وروستیو کارونو ته وکتل شي، متاسفانه تشدد هغه حد ته رسېدلی چې هېڅ ډله به چې په حکومت کې د برخې اخیستلو خوب ګوري داسې کار ونه کړي. ولسمشر غني وویل چې افغانستان هره ورځ له افراطیت او تشدد سره په جنګ کې دی. ده له افغانستانه د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو وتلو ته هم اشاره وکړه. وی ویل
He promised his nation that he will withdraw his forces from Afghanistan.
ولسمشر اوباما له خپل ولس سره له افغانستان د عسکرو د ایستلو ژمنه کړې وه، خو کله چې له تشدد سره په مبارزه کې زموږ فعالیت ته وکتل او ویلیدل چې موږ تر کومه حده اصولي کار کوو، له خپلې ژمنې شاته شو او خپل ولس ته یې دا تشریح کړه چې افغانستان د دې ارزښت لري چې پانګونه ورباندې وشي. دا د امریکا له لوري د همکارۍ یو فوق العاده ګام دی. اروپا هم ورته کار کوي. تیرونی یو ډیر شوادونو له مشتره د پوځي همکاري د دوام ژمنه کړې وه او هیله ده چې د راتلونکي اونۍ تر پایه به دا شمېر 30 ته لوړ شي. ښاغلی غني څرګنده کړه چې د تروریزم او افراطیت پر ضد روانې مبارزې مجبور کړی چې افغانانو ته د ولسمشر په توګه د هغوی د حقونو د ورکولو لپاره د خپلو پروګرامونو د عملي کولو پر ځای د ولس په ژغورلو غور وکړي. غني وویل موږ هیڅکله د تروریزم او افراطیت پر ضد له جګړې انکار نه دی کړی. د افغانستان ولسمشر قزاقستان ته تر 2 ورځني سفر وروسته پرون ماخصن کابل ته ستون شو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غني د قزاقستان د سفر پر مهال پر دې ټینګار وکړ چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ اقتصادي اړیکې هم سیمې ته ثبات راوستی شي او هم د دوو پیړیو په مخه د سیمې خلک هوسا کولی شي. کابل ورځپاڼه هم د ولسمشر اشرف غني د قزاقستان د سفر مسله څېړلې ده. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ. اوس پر راشو یوې بلې اقتصادي مسلې ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغانستان به په څو اونیو کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي. د دې وزارت د نړیوالې سوداګرۍ رئیس رحیم محمد ازادي راډیو ته په کابل کې وویل د دې سازمان له غړیتوب سره به په نړیوالو سوداګریزو چارو کې د افغانستان ګڼې ستونزې هوارې شي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
افغانستان به له یوې میاشتې څخه په لږه موده کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي او له دې سره به په نړیوالو سوداګریزو چارو کې ګڼې ستونزې هوارې شي. دا خبره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د نړیوالې سوداګرۍ د څانګې رئیس رحیم محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی محمد وویل هیواد به د دې سازمان له ګډو سوداګریزو فعالیتونو څخه ډېره ګټه پورته کړي.
په نیروبی کانفرنس په 18 دسمبر به په کینیا کې کیږي. په دې کې به ډاکټر صاحب عبدالله او د افغانستان نه به غټ لوړ پوړې حیات دي او دغه د پروتوکول د الحاق چې کوم پروتوکول دی دا به امضا کیږي. موږ ډېر خوشبینه یو چې دغه جهاني تجارت چې دی په دې کې افغانستان عضوي دی. موږ اعظمي استفاده وکړو چې خپل تجارتي د سرمایه ګذاري او صادراتو لپاره د مارکیټونو سټنډرډ دغه ټول مشکلات خپل حل.
دا هم وویل افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان ټول شرایط بشپړ کړي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له پلاوي سره په لیدنه کې په یاد سازمان کې د افغانستان پر شاملېدو بحثونه کړي دي. د سوداګرۍ د نړیوال سازمان پلاوي ویلي چې په دې سازمان کې به د افغانستان غړیتوب د دې لامل شي چې نړیوالې سوداګریزې چارې پراخې او بهرنۍ پانګې جلب کړي. د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له شاوخوا 12 کلونو راهیسې هڅې کولې چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شي. د اقتصادي چارو پوهان په دې سازمان کې د افغانستان غړیتوب مهم ګڼي خو تاکید کوي چې افغانستان دې په دې سازمان کې د یو فعال غړي په توګه ځان تثبیت کړي. د دې کار پوهانو له ډلې سیف الدین سیحون وویل
اعمال بعضن فرد فشارها از طرف کشورهایی که این موانع و محدودیت ها
ده زینو گاونډیو هیوادونو لخوا پر افغانستان زین فشارونه ستا چې د افغانستان په سوداګریزو چارو اثر کولای شي لکه د ایران، پاکستان او کله کله د ازبکستان لخوا. خو په دې سازمان کې بعد افغانستان غړیتوب د دې سبب شي چې ورپېښې ستونزې اواري او د تجارت د پراختیا لپاره له ټولو هیوادونو سره تجارتي اړیکې پراخې کړي.
افغان چارواکي وایي افغانستان اوس مهال د اقتصادي او سیمه ییزو همکاریو د 15 سازمانونو غړیتوب لري چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا د هیوادونو سازمانونه پکې شامل دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ساجر رادیو پروانه خبرونه کې تر لسنیمو په چوم مخ کې ساجر رادیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې سي بي سنل ولو. خو اوس به د کابل د نن ورځې د ورسپانو پانی واړو چې قزاقستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر مسله چیړلې ده. دغه ورسپانو نور کوم مهم موضوعات را خسري اسد الله الدین کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره قزاقستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر لاسراوړنو او امریکا ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر او پر افغانستاني اغیزو ته ځانګړي کړی دي. سرخط خپلواکي ورسپانې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د کابل او استانې ترمنځ همکاري له اقتصاده تر امنیته پورې. په سرمقاله کې راغلي چې قزاقستان ته د ولسمشر اشرف غني د سفر پر مهال په اقتصادي او امنیتي مسایلو پراخ بحثونه وشول او یو شمېر تفاهم لیکونه او موافقتنامې هم لاسلیک شوې. د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر اشرف غنی له قزاقي سوداګرو او پنګوالو غوښتي چې په افغانستان کې د قانونو د استخراج، سړک جوړونې، ریل پټلۍ او د برېښنا د انتقال په برخه کې پانګونه وکړي. ورسپانې د قزاقستان د ولسمشر نورسلطان نظربایف هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي له افغانستان سره به د تروریزم په وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګښت په برخه کې لازمې همکاري وکړي. جامعې باز ورسپانې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې ولسمشر اشرف غنی له ترکمنستان وروسته قزاقستان ته سفر وکړ. په سرمقاله کې راغلي ولسمشر اشرف غنی په داسې حال کې قزاقستان ته سفر کړی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه اندېښنه لري. پر افغانستان د امریکا او پاکستان خبرې څه معنی؟ دا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي واشنگټن ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف د سفر اجنډا هم د افغانستان جګړې وي، او د لیکوال په خبره امریکایي چارواکو له پاکستانه غوښتي چې د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې نور اقدامات هم وکړي. د سرمقالې لیکوال ویلي په تیرو 15 کلونو کې امریکا د افغانستان په پرتله له پاکستان سره تودې اړیکې پاللي، خو په مهمو امنیتي مسایلو کې له افغان چارواکو سره هم خبرې کړې دي. لوی افغانستان اونیز په خپل سرمقاله کې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې له افغان کډوالو سره په پاکستان کې داسې څه کیږي چې هیڅ د زغملو نه دي. په سرمقاله کې راغلي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول کیږي، بندیان کیږي، او افغان حکومت باید د دې وضعیت پوښتنه وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تیر ورځ قزاقستان ته تللی و. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر تر دې مخکې هند ته سفر کړی و. په همدې حال کې افغانستان له چین څخه غوښتنه کړې چې پر ګاونډي هیوادونو فشار راولي تر څو د تروریزم پر ضد په مبارزه کې جدي برخه واخلي. سیمه ایزو هیوادونو ته د افغان چارواکو سفرونه په کوم هدف دي او دا به د افغانستان لپاره څه لاسته راوړنې ولري؟ په دې اړه ملالۍ بشیر د افغانستان د ملي امنیت د شورا له ویاند تواب غورزنګ سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې تواب غورزنګ د دغو سفرونو د اهدافو په اړه وویل.
د افغانستان جمهور رئیس په خپله لومړنۍ وینا کې د افغانستان خلکو ته وویل چې د بهرني سیاست لومړیتوبونه په 5 حلقو کې تنظیم کړي دي. ګاونډي هیوادونه دغه حلقو په اول راده کې راځي، په اوله حلقه کې راځي. نو بنان دا د افغانستان د فعال بهرني سیاست خودنه کوي او هدف دا دی چې د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې او د همسایه هیوادونو مرسته او همکاري لا ډېره زیاته شي. دا د افغانستان د فعال سیاست خودنه کوي چې هم د سولې لپاره په افغانستان کې د دنیا او خصوصا د همسایه هیوادونو یو ګډ نظر رامنځته شي، او همداراز هم د ترهګرۍ د ځپلو لپاره په سیمه کې یوه مشترکه سیمه ایزه اجماع منځته راشي.
په هندوستان ته د ښاغلي اتمر سفر څومره بریالی و او دغه سفر څه لاسته راوړنې درلودې؟
هند جمهوریت ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر د سفر اجنډا په دریو ټکو باندې ولاړه وه. یو برخه د اجنډا د هند او افغانستان د اړیکو پراختیا وه. دویمه برخه د اجنډا د دواړو هیوادونو مشترکه مبارزه د تروریزم پر وړاندې وه. او دریمه مسله د دې اجنډا یا دریمه برخه د دې اجنډا هغه د افغانستان سره د هند جمهوریت امنیتي او اقتصادي مرستې وې. پرې درې واړو برخو کې په جزئیاتو بحثونه شوي دي او نتیجې به په نږدې راتلونکي کې محسوس شي.
ښاغلی اتمر د چین سفیر ته ویلي و چې له چینه تمه لري چې په سیمه کې پر ګاونډي هیوادونو خپل نفوذ وکاروي چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې جدي اقدامات وکړي. چین به په رښتیا پر ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان فشار راولي چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد رښتونې مرسته وکړي؟
چین د افغانستان یو لوی سیاسي متحد دی او همیشه د افغانستان د خلکو او دولت سره حکومت د افغانستان دولت د خپل ټولو دوستو همسایه هیوادونو او همدارنګه د نړیوالو متحدینو څخه د غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره د خپل ټولو امکاناتو او د خپل ټولو هغه ظرفیتونو څخه استفاده وکړي او د افغانستان د خلکو او دولت سره همکاري وکړي. نو بنان دا یو داسې اصل دی چې موږ همیشه تاکید پر کړی دی د ټولو همسایه هیوادونو خصوصا چین سره زمون ارتباطات وړي کې د سیمه ایز همکارۍ او د ښه ګاونډیتوب پر اصل بنا دي.
تواب غورزنګ د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
په خوست کې هغه درې ورځنی ورکشاپ چې د ولسي مبارزې په نوم جوړ شوی و تیره ورځ پای ته ورسید. دا ورکشاپ چې نیمایي ګډونوال یې ښځې او نجونې وي، دوی ته د سیاسي او ټولنیزو حقوقو د غوښتنو میتودونه او د لاریونونو پر مهال د تشدد او تاوتریخوالي د مخنیوي لارې چارې وښودل شوې. نجیبالله الوخیل په دې اړه له خوسته راپور لري.
د نړۍ د نورو ولسواکو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د خپلو قانوني حقوقو د ترلاسه کولو لپاره لاریونونه، اعتراضیه غونډې، لیکنې، مدني حرکتونه او بحثونه د وګړو د حق په توګه پیژندل شوي، خو د دې حق استعمال بیا ډیر کله د تاوتریخوالي د پیښېدو او تر څنګ د مالي او ځاني زیانونو د اوښتو لامل شوی دی. د دې لپاره چې خلک د ولسي مبارزې سره اشنایي پیدا کړي او په دې وپوهول شي چې خپل حقونه شرایطو او حالاتو ته په کتو څرنګه لاسته راوړي، په خوست کې د اوسکار په نوم د یوې غیر حکومتي مؤثرې خوا دیرشو نارینه او ښځینه مدني فعالانو ته درې ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. د جمعې په ورځ د دې پروګرام یو تن روزونکي سپین روان نورزی آزادۍ راډیو ته د ورکشاپ د موخو په تړاو داسې ویل:
په دې کې د ولسي مبارزې تکتیکونه، همدا ډول هغه د شخړې اړخونه او داسې نور هغه ضروري مسایل چې په ټولنیز ژوند کې انسان ورته اړتیا لري او انسان له تاوتریخوالي راګرځوي، دا پکې تشریح شول. موخه یې دا وه چې نور په دې سیمه کې د وسلواله جګړې ځای سوله ییزه مبارزه ونیسي.
د ښځو د ټولنو دوی تنې فعالانې کامل اکبری او ګلالۍ وایي چې که د لاریونونو لپاره اغېزمن ستراتیژي او پلان جوړ شي، ممکن د تیرو حرکتونو په شان بې نتیجې پاتې نه شي.
ورکشاپ انشاءالله لکه څرنګه چې موږ وینو چې مخته مظاهرې تیرې شوي دي، ډېر لاسته راوړنې نه لرلې. شاید په آینده کې که زموږ وروڼه یا د خویندې چې مظاهرې کوي، شاید روغ ته ستراتیژي جوړه کړي، پلان جوړ کړي او اقدامات شاید مثبت اړخ ولري.
په دغه ورکشاپ کې د ولسي مبارزې په اړه ډېرې خبرې وشوې. یعنی موږ ډېر خفه شو په دې اړه چې ولسي مبارزه څه ډول سرته رسي.
مدني فعال ایمال پاسون وایي چې په دې درې ورځني ورکشاپ کې د ولسي مبارزې او له دې لارې د خپلو حقونو د غوښتلو په باب ډېر څه زده کړل.
د سولې ځو لاریونونو په اړه موږ ته ډېر معلومات راکړی شول. هغه په اړه موږ ډېر څه زده کړل چې سره کوم سولې ځو مبارزې وکړو، خپل حق غوښتنه وکړو.
د نظر خاوند لیکوال او ژورنالیست زاهد شانګر په ټولنه کې د دیموکراتیکو حرکتونو د ترویج او په دې لارې کې د تاوتریخوالي د مخنیوي او نورو ممکنه مادي او ځاني زیانونو د نه پیښېدو لپاره د ولسي مبارزې زده کړه مهمه بولي.
د عدم تشدد یا ولسي مبارزې فلسفه په دې کې ده چې ګوندونه، ډلې، ټولنې د تاوتریخوالي پر ځای د جنګ جګړې پر ځای خپل هدف لپاره د سوله ییزې لارې مخکې ځي، لاریونونه کوي، کار بندیز کوي، اعتصابونه کوي، مدني حرکتونه کوي. دا تیوري داسې حکم کوي چې دا ولو که میلیونی لاریونونه هم وي، دا باید هر ډول تاوتریخوالي نه خشونت نه باید خالي وي.
په خوست کې د یو ټولنیز بنسټ غړی محمد جلال حق زدران خپلو تیرو تجربو او مشاهداتو ته په کتو وایي چې دوی په تیر کې د سیاسي هدفونو او په ټولنه کې د مثبتو بدلونونو په خاطر ډېرې مبارزې او مظاهرې کړي، خو مطلوبه نتیجه ورڅخه په لاس نه ده ورغلې. حقیقت زیاتوي دوی هغه شیوې او میتودونه زده کړل چې د یو ولسي حرکت د بریالیتوب یا لږ تر لږه د هغې د اغېزمنتوب لپاره یې په پام کې نیول ضروري دي.
راز محمد دلیلی چې د نړۍ د اتدیر شیوادونو په کتار کې د سولې د زده کړو په برخه کې د امریکا د ایل هیل بری بنسټ نه جایزه ترلاسه کړې ده، د افغانستان د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا د هغه د څو کلونو لاسته راوړنو په هدف په کابل کې تیره اونۍ ولوستل شو. د افغان مدني فعال وایي په افغانستان کې سوله نه باید یوازې په شعار پورې تړلې پاتې شي. که خلک حکومت په دې برخه کې په سم ډول کارونه وکړي، دا هیواد به په همدې ډول د سولې په برخه کې د ستونزو سره لاس او ګریوان وي. زموږ افکار ابراهیم صافی له ښاغلي دلیلی سره مرکه کړې او په سر کې له هغه پوښتلي چې تر دې دمه یې د سولې د زده کړو په برخه کې څه لاسته راوړنې لرلې او څه لامل شو چې دغه جایزه یې ترلاسه کړه.
د ما ژوند داسې اسانه ژوند نه و. تقریبا 15 کاله کېږي چې په افغانستان کې او پېښور کې زه د خپل اجتماع سره درگیر یم. خوشبختانه د ما درگیری مثبت درگیری ده، نه منفی درگیری. په تهدیدونو کې زه مواجه یم په گذشته کې او مشکلات د ما دپاره و او دا د ما ژوند دی. او زه څلور بچیان لرم او د ما بچیان ټول تحصیل کرده ده. او زه فکر کوم چې باید موږ فکر وکړو چې ټول بچیان د یو مور و پلار دی چې هغه افغانستان دی.
دلیلی صاحب د اوسنیو لاسته راوړنو په اړه کراته وایست.
سلام شول ترسو تاسی دغه جایزه تر لاسه کړئ؟
خب دموږ یو کار نه و دوه نه و درې نه و موږ ډیر کارونه د صلح لپاره کړی دی چې یو دغه نه د نصاب د صلح تعالی نصاب دی چې موږ تقریبا د اول سنف نه تر دولسمه پورې موږ هغه جوړ کړی دی او بل نشرات دی او بل عملی کارونه په ساحه کې چې دي.
تر ډیره ستاسي شبي کارونه په کومو برخو کې دي؟ هدف می دا دی چې یعنی د ښځو او کده نارینه په برخه کې
نه دی، موږ د ټولو دپاره دی، د ځوانانو دپاره دی، د اطفال دپاره دی، د ملایان دپاره دی، ژورنالستان دپاره دی، ټولو دپاره چې موږ پوهیږو چې دا د افغانستان دپاره موثر دی موږ دا کار کړی دی.
د دې جایزې وړل تاسي څومره هڅوي چې نور هم ښه کارونه ترسره کړئ؟
موږ غوښتل چې کار بس کړم، منتا دا جایزه ما دپاره یو بل مسؤلیت وسپاره چې هغه دا دی چې باید دا کار دوام ورکوم او انشاءالله بعد له دې نه خپل ملګرو سره نور کارونه مثبت کارونه به سرته رسوو.
دلیلي صاحب، د وروستۍ پښتنې په عنوان تاسو د پوهنې له وزیر نه په تعلیمي نصاب کې د خپلو شویو کارونو د یو ځای کېدو یا د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کړې وه، هغوی ستاسو دغه خبره رد کړې وه او که ستاسو سره کومه وعده کړې ده؟
هغه خو راغلی و، مونږ خپل معذرت پیش کړو چې څه مشکل درلوده، مونږ بیا موږ هغوی ته ځو او بیا هم هغوی ته ځو، د رئیس جمهور ته ځو او نن د غرمې نه بعد د رئیس جمهور د مرمن سره مجلس لرو، تقریبا 22 کسان جمع مدني او موږ بالاخره انشاءالله موفقی گو چې دا تعلیمي نصاب ملي نصاب ته واړو. پیام دا ده چې باید موږ د دې نه چې نور ملامت کوو او نور باندې تفسیرې کوو او یو بل باندې اتهامونه واردوو، بهتره دا ده چې موږ عملي کارونه د خپل اجتماع لپاره د افغانستان لپاره سرته ورسوو. مختلف رژیمونه په افغانستان کې راغله، یو ورځ د کمونستانو په ذریعه بندي سوم، یو ورځ د مجاهدینو یو ګروپ د بندي سوم، یو د طالبانو په وخت کې هم د ما مشکلات ډېر زیات و چې افغانستان ته نشم راتلی.
راس محمد دلیلی و
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
جمیل الرحمن له نورستان لیکي، په نورستان کې د امتحان اخیستلو بهیر پیل شوی دی، خدای تور لګوي چې شاګردان پشکاره نقلونه کوي. حقمل له کندهاره پوښتنه کوي، د کرکټ معلومات راکړئ. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو لږ عمره لوبغاړي د هند د کرکټ له 19 کلنو لوبغاړو سره مسابقه وکړي. دا مسابقه د مازدیګر خواته ده. عمر له لغمانه لیکي، شاروالي له خلکو درې درې لکه پاکستاني روپۍ اخیستي دي چې د کورونو نمرې به ورکوي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. سرور صادق له لغمان نه لیکي، د لغمان د دولت شاد د علي لیسې ودانۍ ته حکومت پاملرنه نه ده کړې او دا ودانۍ د ویجاړېدو په حال کې ده. انور انوري لیکي، له ازادۍ راډیو سخت کې لمن یم، زما پیغام نه خپروي. وروره، دا اوس هم په پیغام کې خاص مطلب نشته. کله چې کوم اورېدونکي ځانګړې پوښتنه یا خاص مطلب نه لري، نو د هغوی پیغامونه پاتې کېږي. قاری محمد مدني له پارونه لیکي، مرکزي حکومت دې کامدیش او برګ مټال ولسوالیو ته پر خصېدلې لاره د شته امنیتي ستونزو مخه ونیسي. هدایت هادی له هلمند لیکي، د کجکی او سنگین ترمن لاره بنده ده، چارواکي دې غم وخوري. خادم نورزی له فرا لیکلي دي، دولت باید د روان ژمي طبي پیښو ته سر له اوسه تیاریانی ونیسي. میوند له کندهار لیکي، افغان ځواکونه باید ژر تر ژره د بدخشان د یمګان ولسوالي ونیسي. عبدالولي له کندهار لیکي، د میوند په ولسوالي کې موټر سایکل بندي له حکومت غواړو چې موټر سایکل را ایله کړي. عبدالرؤف له شاجوی لیکي، په سوله کې خوندې آرامي ده او خوشي ده او سوله د پسرلي په شان ده او جګړه د مني په څیر. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې خبري شي، وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درو. په دې پروګرام کې د مغزي سکتې په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. دغه معلومات به متخصص ډاکټر تاسو سره شریک کړي چې مغزي سکتې څه ته وایي او په څه ډول یې درملنه کېدای شي او څرنګه کېدای شي چې تاسو که دغه ستونزه لري له ډاکټرانو سره سلا مشورې وکړي او د معاینې لپاره ډاکټر ته ورشئ څو له دغه ناروغۍ ځانونه وساتئ. خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په قزاقستان کې ویلي چې افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان اف کمبل به په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حملې په اړه د تحقیقاتو پایلې وڅېړي. د بدخشان چارواکي وایي چې یمکان ولسوالۍ ته تازه کمانډو ځواکونه رسېدلي او که هوا ښه وي د عملیاتو په نتیجه کې به دا ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیسي. د پاریس ښار په لمن کې پر یو کور تر عملیاتو وروسته د درېیم موندل شوي جسد هویت څرګند شو. دا یوه ښځه ده چې ویل کېږي د دغې حملې له ترا سره یو ځای کار کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر راز اقداماتو د ترسره کولو غوښتنه وکړه. او د مالی ولسمشر وویل وروسته تر دې چې مسلمانو وسلوالو پر یو هوټل په مرکز باماکو کې برید وکړ او په لسګونو کسان یې برمته کړل، یو ویشت تنه ووژل شول.
امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا متحدو ایالاتو ته کوم جدي خطر نه دی متوجه. په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ. خو اوس به راشو په کونړ کې د یوې لیسې ودانۍ ته. د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې زده کوونکو ته د کثیره رشتوي لیسې ودانۍ ودانه شوه. دا ودانۍ د زړي بابا په سیمه کې د ډنمارک په مرسته جوړه شوې ده. په دې اړه له سیمې روحل انوري راپور لري.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته ویل د نورګل ولسوالۍ په زیړی بابا سیمه کې په 22 جری بزمکه کې د کثیر رشتوي مسلکي لیسې ودانۍ چاره بشپړې او ګټه خستن د پاره وسپارله.
د ډنمارک هیواد په مالی مرسته په 1.3 میلیون افغانۍ باندې جوړه شوې ده. شپاړس تدریسي او اته اداري خونې لري. څنګ کې ورسره شپږ سوه څلوېښت میزونه او چوکۍ او نور د اوبو څاو در هم تاسیسات نور هم ورسره جوړ شوي دي. انشاءالله په دې سره به د نورګل ولسوالۍ د خاص کونړ ولسوالۍ همدارنګه د کونړ ولایت د نورو ولسوالیو نه
هغه وای په کونړ کې نږدې شپږ سوه خونځي موجود او ټول فعال دي چې اکثره یې ودانۍ نه لري. دوی کوښښ کوي چې ښوونځیو ته د تعمیرونو جوړولو په خاطر د مرکزي حکومت او مرستندویه ټولنو مرستې ترلاسه کړي. د نورګل اوسیدونکي وای پخوا د مسلکي لیسې ښوونکي او زده کوونکي د تعمیر د نشتوالي له امله ډېرو ستونزو سره مخ وو او اوس چې ورته ودانۍ جوړه شوه پرې خوښ دي.
استاد عبدالعزیز اشنایم د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي د نورګل ولسوالۍ ځوانان شورا رئیس په دغه دوی ژیرې بزمکه چې دی ولسونو ورکړې ده دغه لیسې دپاره دغه لیسه نن فعاله شوله او زموږ ډېر ځوانان به دغه تعلیمي بهیر به هلته پیل کړي او د دې نه به ډېره استفاده وکړي. کمبود دغه دی چې دې دپاره بیرون تشنابونه جوړ شي، چاردیوالي جوړه شي، د اوبو مشکلات دي، د برق سیستم ته باید برابر شي.
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی وایي په لیسه کې اوس مهال د کرهنې څانګه فعاله ده او د زده کوونکو د شمیر زیاتوالي سره به د کمپیوټر ساینس، تخنیک او نورې برخې هم فعال کړي او همداراز هڅه کوي چې زده کوونکو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا متحدو ایالاتو ته کوم جدي خطر نه دی متوجه. د پاریس له تروریستي حملو وروسته داعش ډلې په یو پیغام کې د لویدیځو هیوادونو پر ښارونو د ورته حملو ګواښ وکړ، خو امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی چې د پاریس په حملو کې د ګډونوالو او د متحدو ایالاتونو ترمنځ کومه اړیکه نشته. په پاریس باندې پوره یو اونۍ مخته حمله وشوه چې د دغو حملو په ترڅ کې 130 تنه ووژل شول او 350 تنه نور ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتو د چارواکو څرګندونې د احمد تکل پر راپور کې.
د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی مشر جیمز کومی پرون وویل اسلامي دولت ډله او پلویان یې د خپلو پلانونو او وړتیاو په اړه منظمې تبلیغاتي ویډیوګانې خپروي، خو ده زیاته کړه چې د کوم ګواښ په اړه موثق استخباراتي معلومات نشته. کومی چې د امریکا له لوی څارنوالي لوریتا لینچ سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل اف بی آی د لسګونو هغو کسانو درک لګولی چې افراطي تمایلات لري. نوموړي زیاته کړه د دې ادارې ایجنټانو د پاریس له حملو وروسته د یو شمېر هغو کسانو په اړه اضافي څېړنې پیل کړي دي چې ښایي په ورته حملو لاس پورې کړي، خو تر اوسه یې داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې داعش به امریکا ته د حملو لپاره کسان استولي وي.
We are not aware of any credible threat here of a Paris type.
موږ د پاریس حملو ته کوم ورته موثق تهدید څخه نه یو خبر، او د پاریس د حملو او امریکا ترمنځ کومه مستقیمه اړیکه هم نه وینو. داعش او پلویان یې د ویډیوګانو او مجلو په وسیله هر راز تبلیغات کوي، خو دا موثق استخباراتي معلومات نه دي. طبعا موږ د ټولو دې تبلیغاتي ګواښونو په اړه تحقیقات کوو. کومي وویل یوازینی خطر دادی چې هغه کسان چې د دې تبلیغاتو هدف دي ښایي په اروپا کې د حملو د کاپی کولو هڅه وکړي. دته په وینا تروریستي ډلې څلورش ساعته د ټلیفوني پیغامونو له لارې خلکو ته تبلیغاتي پیغامونه استوي چې د هر یو پیغام دادی چې راشه او د خیر او شر په مبارزه کې برخه واخله څو ژوندې معنی عمومي. خاغلی کومی او میرمن لینچ ونه ویل چې په دې اړه معلومات د مشکوکو کسانو له ټلیفوني محاورو څخه اوریدل شوی کنه، خو دوی یادونه وکړه چې له مخابراتي کمپنیو سره له قانوني لارو د محاورو د اوریدو په اړه خبرې اترې روانې دي. د پاریس حملو د سپینې ماڼۍ او مخابراتي شرکتونو ترمنځ په پټه د تروریستانو د محاورو د اوریدو په اړه نوي بحثونه راپارول دي. د امریکا لوی څارنوالې لوریتا لینچ وویل عدلی وزارت د کانګرس له هغې لایحې سره مخالف دی چې له مخې یې په متحدو ایالاتو کې د سوري کډوالو د منلو مخه نیول کیږي. دا لایحه د اف بی آی د کورني امنیت د وزارت او د استخباراتو د ملي ادارې مشران په دې مکلف بولي څو د هر یو کډوال په اړه کانګرس ته دا ډاډ ورکړي چې د امریکا د امنیت لپاره به ګواښ نه جوړوي. میرمن لینچ وویل د قانون د تنفیذ د ځواکونو له نظره دا لایحه کومه مشخصه نتیجه نه ورکوي او عملي کول یې ناممکن دي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه صفیم او له ازادي رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې دوستانو د عصبي سکتې په اړه خبرې کوو. تاسو معلومه ده چې مغزي سکته هغه وخت رامنځته کیږي چې په ناڅاپي ډول د دماغ کوم راک بند او یا هم وشلېږي. د دماغي سکتې پایله مرګ او یا هم د بدن د کوم غړي فلج دی. د دماغي سکتې د علاج په وخت کې هر ثانیه حیاتي ارزښت لري. کله چې اکسیجن بدن ته ونه رسیږي د 100 دقیقو په تیریدا د دماغ د حجراتو له منځه تلل پیل شي. هغه درمل چې د وینې غلظت کموي کولی شي چې د دماغ د حجراتو له منځه تلو مخه ونیسي. البته که دوا د مرض د نښانو په لومړیو 3 ساعتونو کې مریض ته شروع شي، هغه وخت چې د دماغ د کومې برخې د حجراتو له منځه تلل پیل شي، د بدن ځینې برخې چې د دماغ د همدې له منځه تلونکې برخې په واسطه کنټرولېږي خپل کار پرېږدي. دوستانو، د یادې ناروغۍ په اړه په خپرونه کې د افغان روغتون د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد سنګزی صاحب سره میلمه دی چې لومړی ورته ښه راغلاست.
مننه کور ودان. زه هم خپل نوبت سلامونه ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. تاسو اوریدونکي هم د خبرونې ته ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. ډاکټر صاحب، د خبرونې په سر کې که د مغزي سکتې د نښو نښانو په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د سکتې د مغزي یا مونږ چې په عامیانه ژبه کوم عوام خلک ورته وایي، یا ګوزند فالت او یا بادوخل یا شمال، دا اکثرا دا اصلاحات دي چې مریض ته ورکول کیږي یا د خلکو له خوانه ورته داته ویل کیږي. خو نخ نخانی د سکتې مغزي له د مونږ له نظر نه که غواړو چې دا لږ په وضاحت سره ووایم چې دا هیوادوال ورونه یا د مونږ د خپل کلیوالي ژوند چې کوي هغوی دې ته انتظار ونه لري چې کله یو نفر په کوما ته لاړ هغه احتمال لري سکته د مغزي کړي او یا یو طرف مطلق فلج شو هغه به بیا سکته د مغزي کړي. د طبابت له نظر نه هر کله چې مریض سره د یو د په اصلاح د خولې کوږوالی ورته پیدا سو یا په خبرو کولو کې مشکل ورته ستونزې ورسره پیدا سولې یا یو لاس لږ کرختي پیدا کړله او یا یو طرف مطلق فلج سو نو دغه حالت یو حالت د سکته د مغزي ده چې ممکن په دې حالت کې مریض صحیح خبرې نشي کړلای یا خبرې کوي خبرې نه پیدل کېږي دی څه وایي او یا په حرکت کولو کې ځکه دی چې کله درېږي درېدی نسي او چې غواړي یو شی واخلي هغه شي ته لاسې حرکت نه کوي یا مثلا کله چې خبرې کوي خولې کاږي او یا کله چې خاندي په ډېر کمو واقعاتو کې مریض هغه وخت احساس کېږي چې مریض کله خاندي د خولې یو کوږوالی پیدا کوي. نور دغه نه نهانې دي د سکته د مغزي یا د ګزن
د دغو نښو په لیدلو سره هغه لومړنۍ مرستې چې باید وشي له ناروغ سره هغه ستاسې له نظره څه دي؟
د ما په نظر کله چې ولو چې د مرکزي شفاخانونه دوی لري هم هي فرض مثال په ډېر لرو ولسوالیو ولایاتو کې او شفاخانې ته نه شي رارسېدلی مرکز ته نه شي رارسېدلی یا لویو شفاخانو ته مثلا د مرکزي شفاخانو ته نه شي رارسېدلی بینان عاجلن باید مریض یو کلینیک ته خو حداقل باید ورسي چې د دې لپاره هغه مرستې چې په اول قدم کې تاسو په خپل سټوکي کې ویلې مریض ته په اول قدم کې دا ده چې کومک وسي چې آیا دغه حالت د ټیټ شکر له وجې نه منځته راغلی د جیک فشار له وجې نه منځته راغلی د جیک شکر له وجې نه منځته راغلی د کوم قلبي حمله له وجې نه منځته راغلی دغه د هر علت له وجې نه چې د حمله د سکته د مغزي منځته راغلی نور په آنن په مغه حوالو ساتو کې هغه باید تداوی سي. فرض مثال کچری یو مریض شکر لري او دغه شکر دا خپل د شکر دوا اضافه خوري یعنی شکر د مریض راځي ډیر ټیټ د نارمل حد نه راټیټیږي کله چې دغه شکر د نارمل حد نه راټیټ سو د دغه ټیټوالی کېدای سي مریض سره یو حمله د سکته د مغزي دفتن ورسره منځته راسي او یا کېدای سي چې هیڅ حمله را نسي که دغه کنټرول نسي یو په دغه وخت کې موږ دغه صفې ته په نوم د تی آی ای وایو یا ترانزیت اسکیمیک اتاک یعنی هغه گذری حمله چې په اولو قدمو کې منځته راځي که دغه حمله دغه شکر د مریض کنټرول نسو عادت نسو بنان مریض سره.
بلې ډېره مننه رسولي پروان په لیکه کې. السلام علیکم.
السلام علیکم جناب ډاکټر صاحب موریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. د جناب ډاکټر صاحب پوښتنه ده دا کوم عالم چې جناب ډاکټر صاحب ویلي موږ په کورنۍ کې تقریبا دوه کاله درې کاله کېږي چې په همدې تکلیف باندې اخته ده او د دغه پلاني پلاني کېدو سره هم دا تداوي ته دوه خورې دوه ورې درې ورې بلته مو ګوتله حتی پاکستان ته مو ګوتله خو دا د خولې کوږوالی هم تر اوسه سم شوی نه دی او په زمن کې دا تکلیف یې په
زه به دې ورور په جواب کې داسې وایم چې د دوی مریض درې کاله مخکې یو سکته د مغزي تیره کړې ده او هغه موږ دغه ته یعنی هغه آفت چې دوی سره پاتې ده یا هغه مشکل چې دوی سره پاتې ده د خولې کوږوالی ممکن لاسې کرختي ولري ممکن پښه یې حرکت کمي یا د لاس حرکت کمي یا په خبرو کولو کې مشکل ولري نور دا په دې معنا چې په مغز کې هغه رګ یا هغه شریان یا هغه ناحیه بنده شوې ده یا په هغه وخت کې خونریزي ورکړې ده د غلو بچنه دغه حافت مریض سره پاتې ده ممکن دغه حافت په کلونو تیرېدو باندې د خسي ولی اکثره حالات کې د نه خکېږي دوام په دایمي شکل یا دایمي فلج ورکړي بنان دا سره پاتې شو خو خواله دا ده چې اوس لغه حالت نه دوی صرف نظر کوي چې دوی به د خولې کوګوالې په سیوګر زیه د خولې کوګوالې خسي ممکن دغه حمله دوام دریم څلور کړه تکرار سي د دې لپاره چې تکراریږي کې چې تکرار دي څه ده چې فشار دي مریض کنټرول نشي شکر دي مریض کنټرول نشي او فرض مثال غوړ دي ویني دي مریض کنټرول نشي یا قلبي تکلیفونه لري دي غل وچنه دوی دوا و نه خلی یا مثلا تکلیف دي ګردې لري یا نفس تنګي لري دغه اغه زمينه ساس دي دغه حافظتونه دي دغه مرزونه دي چې ممکن د حادثه من سره وړي اوس دوی باید د تداوی لپاره چې دا تداوی سي د هغه حمله چې تیر کړی دی غل پر مې دوی تداوی وکي او د راتلونکو تداوی نه چلوګری باید وکي وقایه باید وکي
مهرباني وکړئ سلام علیکم
زه خپل یو مشکل لرم خیر دې کده موږ سره پرم نه لري خو ضرورت دی بخښنه غواړم کله کله مې د شپږ سترګو باندې تورات کې دي چې لکه پردا غوې تورات د سيزون چې د څنګهاني احساس هم د مریضۍ د تکلیف نه کوم
د ما د ورور ته پیغام داده چې دوی د کوم خپل ستونزې چې د ویلې نو ما نظر داده چې دوی یو رسترګو ډاکټر ته لاړ شي لنزدې رسترګو ډاکټر مشوره دی واخلي چې د غول نظر نه څه مشکل نه بیا د حتمان یو عصبي ډاکټر ته مراجعه وکړي چې لنزدې ولې ترسي
بله دوستان روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او نن ورځ مغزي سکتې په اړه خبرې کوو بل اوریدونکو هم لرو سلام علیکم
اسد الله له پښتیا ولرني شه شه ځای چې څنګه کې دی له بشای مرګنده
شه نور ور څه مشکل لري
نو که شه چکر دی ته یا د نیولې د دې لپاره د نن چې وي ځای د دې لپاره غوڼه کوټه لا ستاري دی دا غوڼه موږ کله ستاري دی شي وای
څه مو وخت کې دا مشکل ورته پیدا شوی
دا په پاکستان کې موږ ولا کړه اوس راغلی څه دغه په پاکستان کې څه وای موږ دا بل شپه ستاري وای
ها فشار په څو حدود کې څومره یې فشار
فشارین یو سلواتیا جګ سلواتیا ټیټ فشارین یو سلوشن یو سلوزیرس د ټیټ فشارین
د مو نظر داده چې دا د دوی د ناروغ چې دا جګ فشار لري د جګ فشار لوبه جن سرچرخی یا د سرچکر ورته پیدا شوی نو حتمان یو ستونز استپ مخس کی نو د دې لپاره دوی به حاجلن زکه دته دوی باید بی پروا او نو وسی عاجلن دا مریض باید یو اسبی ډاکټر ته ورخاره کی زکه چې احتمال لري کوم حادثه د سکتې مغزی تیر کړي
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری له خوست ولایت نه اوریدونکو ته السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله حضرت الله ستاسو معنم له خوست نه
مهرباني وکړئ که د سکتې مغزی په اړه کوم پوښتنه ولرئ
ډیره مننه تاسو او تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وایم د ډاکټر صاحب اجازه دا چې یو صحنه سره تل مخامخ شو مې زما پلان د مغزی سکتې سره خپل ته یو غلط دود داسې دی چې په تاسو په خنه غوړم په تاسو وختونه کې د خوست طرف خلک دا ډاکټر په واز زمنا نګدې زیارت تا یا کومبل دی ملات ځان رسي وې بیا پرهیز ور کوي او د خوراک او څخ ته تقطور خورکونه منه کوي نو زما هله دا کنه چې ډاکټر سره څه مخکې اشاره وکړه چې غوړه دا چې دی غا تشخيص او چې علت معلوم شي فاصله ری به علاج وشنو کړه ډاکټر سره په دې باندې ورناوا چې په دلمای وختونه کې دی زیارت په ځای یاد بل دمګړ یا خرافات پر ځای نه په نه علیکم مسلکی ډاکټر صاحب رحمت کشي زما ز خپل هم د شو ما خپل د ډاکټر سره مشوره کړ دا زما په اړه سره الحمدلله سی او اثرات به شری خو نور جوړ روغ ده په اول وختونه کې مې پرهیز ورنه کړ د ډاکټر مطابق مې خوراک څخه کور کړو هغه کلینیک ته مطابق ور سو دني چې سکین علاج په خبر کتو علاجونه وکړ او الحمدلله جوړ ده نو اثرات به شری خو سم علاج وړاندې کوي خوراکونه به کوي ترتیبات یې ورشي وي نو که ډاکټر صاحب لک په دې وړاندې واچې چې پرمې وختونه کې دا سی کارون خلک منشي او نه خپنه غل مسول چارواکو سره د تاسو سره کلینیک سره په تماس کې شي خو
د دې ورونه ډېر زخته مننه چې ډېر یو حساسي پوینټ اشاره ورکړل او د موږ په ټولنه کې دا معمول خبره ده او خصوصا دا تنادنه چې د کلیو قراو قصبات یا د هغه خلکو چې په لری منطقو کې ژوند کوي دوی په داسې ستونزو سره مخامخي حتی په دغه کابل کې د خبره موږ له ډېر مریضانو سره هم داسې مخامخېستو چې مریض راوړي یو کومه حالت کې مریض راوړي په یو ډېر بد حالت کې چې هغه په اول مرحله کې ورته کومک کوسی یعنی مرسته سره کړی ځکه چې فشار په 200 یو سره شول کی او مریض فلسوي او یا شکر په 400 500 تر 500 پورې شکر یا شکر ټی ټی په 500 150 په دې حالت کې شکرې نور بنان مریض دغه ته ورته وایي کیږي چې ور دغه مریض ضرورت لري چې دوا به توسی او بستر سي او آنن به په اول قدم کې سټسکن او په 3 ساعت وروسته مریض سټسکن وسی د
دی دی لپاره تداوی فرض مثال مریض قلبی تکلیف لري او د حرکت کول باندې د مریض لمنځ زی سی مریض لبستر نه جګی په کیناستو کې ممکن مریض لمنځ لار سی داس یو حالت اسکیمی دی قلبی ولی په دغه حالت کې دغه مریض په همدغه حالت کې مریض کشکی بی مثلا خوست گردیز ته پکتیا ته زازوی ته غزنی ته مریض زیارتو ته بی زیارت په سرت کې نو بنان دی همدیل پاره دی همدیل پاره دا مریض ورس پرس خرابېږي دی مال ټول هوالوالونه دا خایشته چې اولین کار تاسو کوي مریض په بستر ته بوزي مریض ته اولین تداوی ورته شروع کوي دوا ورته شروع کوي بیا کې کده تاسو بیا خپل نظر هغه تاسو ولې دی ما نظر ده چې تشخیص یو کوي تداوی کوي مریض له مرګ نه نجات ورکې بیا په سحر کار کوي بیا د تاسو په کار ډیر زیاته
مننه ډاکټر صاحب بل اوریدونکو هم لرو سلام علیکم
تکلیف
مریض نظر دا خیر تاسو تلفون قطع د دوی ورور په د مشکل په باره کې باید داسې ورسی چې د ما نظر دا ده چې دا مریض باید یو عصبي ډاکټر ته په اول قدم کې باید ورښکاره کړي چې هلته موږ یو معاینه لرو په نوم د الکترومیالوګرافي یعنی د عضلې د قدرت تعین هغه معاینه باید موږ اجرا کړو او دوم قدم کې دغه مریض ته ضرورت ده چې کلسیم ولیدل سي او د روماتیزم لپاره معاینات باید وسي او د غاړې د مري عکس او معاینات به توسی چې دغه ټول مهم دي نور بنان دي من نظر ده چې هر چیرته چې عصبي ډاکټر درته نږدې له نږدې یو ورسه او سره مشوره وکړه
مهرباني سلام علیکم
سلام بچو زه ډاکټر سره تقدیم کوم
وعلیکم سلام
یا کوم څه چې زه سره تاسو ما ډاکټر سره مشوره وکړم چې مشوره
همشری قند چی نوع سردردی داری و چی زمان سردردی زیاد میشه و سردردی همراه با چی زیاد میشه
من یه صبح تا چرا همیشه وقتی این
در قسمت سوال همشیره باید گفت که اینا سردردی شکایت دارن ولی از نظر ما سردردی نظر به سن سال نظر به حالت روانی مریض نظر به عمو موقعیت درد تعیین میشه که سردردی ما سردردی رو به دو نوع داریم که سردردی اولیه است و سردردی ثانوی یا سکندری سردردی های هست که در خط دوم است سردردی هایی که در خط اول است او سردردی ها مثلا سردردی میگرن است یا سردردی های نیمسری و سردردی هایی که از سبب به اصطلاح تشوشات روانی برای مریض پیدا میشه او رو ما به نام تنشن هدیک میگیم و سردردی هایی که از سبب فرض مثال یک قسمت چشم میگیره و دمو حینه که سر درد است چشمش هم هوا میزنه بنان سردردی ما به نام کلستر هدیک میگیم بنان بامی نوع سردردی شما چی نوع سردردی دارین و سن سالتان چند است بنان و تنها تمام سردردی ها رو ما به عصبی ربط داده نمیتونیم که تمام سردردی ها به عصبی ربط میگیره فرض مثال اگر مشکل چشم داشته باشین احتمال داره سردردی تان دلیل شما باشه اگر فرض مثال سینوزیت داشته باشین یا چرک در قسمت رخسار و گپایتون باشه ممکن او هم ممکن هو هم سردردی را بار میره بنان من نظر میست که دفعه از نزدیک همراه دکتر سی و سبی ببینین اگر اونا از نظر از اونا مشکل بود در قدم از اونا اونا برتان دوامی تگه نبود بار دکتر گوشگلو چشم مشاره میکنم
میره بنی اوکای سلام علیکم
سلام علیکم زاده رادی طور خوب کارم سلام و نوائیم پشمول دکتر سب زمای وزن دپورتن در بود خبر که یو غرای در دوگو در دستر دی واندازه پرسه که در سوزش لرین مایچه در دی اصاب و ستاکلیف در کار نور ستاکلیف لرین
سر سوزش یعنی ته یعنی مریض دستر بود خرناهیه که کم سروال این لیدل کی گی کم دانه چه هسته
نه سروال این لیدل کی گی اگر پرس چه در عدی در دستر بود نهیه که بدو داسه کدا کما نه یا که سوزش لري دا کټ کا یو څه یا خوښ شي یا یو راته شي خالي بده پوسټ کې را سوزش راځي
دغه سوزش کله ورته پیدا کیږي کله چې خوشاله اوسي او که خفګان که مشکلی
یاره د سړي په نورمال حالت کې یعنی په خپګان حالت کې څه دا سوزش ده کېږي زفه کېږي په
شه د ماده ورور ته پیغام داده چې دغه د سوزش دغه حالت حتما د مال نظر نه اوله باید جلدی ډاکټر سره مشوره وسی چې د غول نظر نه کراتو بیا موږ نور امراض لرو په عصبي کې چې د غول نظر نه مریض باید مطلق معاینه سي له هر لهغانه سره پوسټ او ناحیه دي او علتونه چې د کله د سوزش ورته منځ راځي نو بنان اول د ماولین نو سره د ماده چې دوی باید جلدی ډاکټر سره مشوره وکړي بیا ورسره عصبي ډاکټر ته درست کوم مریضانو سره چې کله مریضان چې په سکته د مغزي مرز کېږي یا مبتلا کېږي یا په دې باندې اخته کېږي نور زر تر زره په اولین مرحله کې مریض باید شفاخانه ته ورسوي یا کلینیک ته ورسوي ځکه د دې لپاره دغه مریضان که جیک فشار لري او دا جیک فشار دوی کنټرول نسی ممکن په اوله صفحه کې یو گذری سکته د مغزي دوی تیر کی او کچېره دغه جیک فشار کنټرول نسی ممکن پست دینه ډیر عواقب ډیر خراب وي یره ورستنی انزار به ډیر خراب وي چې مریض تمنست راځي که فرض کوم مریض شکر په اول قدم کې ډیر جګي او کومګه دا کنټرول کو ممکن دی مریض له مرګ نه مګه مرسم سره کړی دا اب یو مریض سکتې قلبي دي سکتې مغزي دي قلبي تکلیف له وجې نه وي کداغه مریض په اول ساعتو کې شفاخانه ته مراجعه نسی یعنی شفاخانه ته ونه رسیږي او شفاخانه ته د تداوی په منظور ونه رسی او دی په کور کې هغه خپل کورنی تداوی ورته شروع کی ممکن دوی مریض په ظرف د 40 ساعتو کې مریض له لاسه ورکړي
بے درد وجنی
درد ژوندون په به درد وژني به درد ژوندون وښ پغم نرزي درد ژوندون وښ پغم نرزي درد ژوندون دني ملاره مل نامه ژوندون